پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی کوم د تخنیک برخې کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ دا یو ساته خپرونه پیل کوو او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وای هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ لاس پورې کړي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. نور مطالب هم لرو په دې خپرونه کې، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې کړي دي. دفاع وزارت وایي چې د داعش د سخت دریځ ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار کې تسلیم سوي دي. امریکایي چارواکو له فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایراني چارواکو اکاونټونه بند کړي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون وایي دغه رایې وروسته له دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. ټاکل شوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رایې بیا وشمېرل سي، خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوو ولایتونو کې دا کار تر اوسه نه دی ترسره سوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2 ولایتونو کې رایې بیا شمېرل سوي او نتیجې کابل ته لیږدول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سخت دریځ ډلې 22 نور غړي په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په چین ولسوالۍ کې تسلیم سوي دي. تر دې مخکې تیره اونۍ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اعلان کړی و چې په وروستیو کې د داعش 615 غړي دولت ته تسلیم سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د داعش تسلیم سو غړیو 13 کلاشینکوفونه هم افغان ځانګړو ځواکونو ته سپارلې دي. نامعلومو وسلوله تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وواژه. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وژل سوی پولیس عبدالحسن نومیږي او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کوه. پرون د ولسي جرګې د ځینو غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوې، د ایران رژیم په دوه مخي تورن کړی دی. د همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې چې انټرنیټ قطع کوي، په خپله له دغو ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو دوام ورکوي. نو د فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي. د ایران حکومت د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ قطع کړ. پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټو بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. ده د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشت څخه ښه خبرې وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښولی سو. د همدرز ویلي په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې ناورین بللې، د وسلوالې سیالۍ پر ضد د غږ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي. په 1945 کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان ووژل شول. تر دې 3 ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل ښار هیروشیما اټو بم غورځولی و چې 1,40,000 کسان پکې وژل سوي وو. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکرين پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په اوکرين کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال قحطۍ ته هولدومور ویل کېږي. د اوکرين خلک پر پخواني شوروي اتحاد تور پورې کوي چې په 1920 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له کبله یې په اوکرين کې د قحطۍ له کبله د میلیونونو وګړو د مرګ مقدمه جوړه کړه. اوکرانیان هر کال د نومبر 23مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمېنه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ سوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي ویلي چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د رابرونو په حواله هغه وخت په اوکراین کې له 3 څخه تر 5 میلیونو پورې وګړي له لوږې څخه مړه سوي وو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د آزادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارت کې اجلاس پوری کړي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ولی ایرو واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان رو مختل بسازه اجازه نمیدیم.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالدو یو بل راپور کې اوري چې د تخار ولایت اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي. په انتخاباتي راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه ورته هغه لیست نه دی سپارل شوی چې له مخې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، درنو دوستانو، د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ لاس پوری کړو د خلکو سره مخ کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، دا چې په دې کانفرنس کې نور سهولت تابع و؟
بله اکرام صاحب، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې انتخاباتي اختلافونه ته تاوتریخوالی لار هوار کړي. اسدالله خالد چې د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپله بې طرفي ثابته کړه، دغه شان به په انتخاباتي اختلافونو له امله د ممکنه تاوتریخوالي د رامنځته کېدو په برخه کې هم بې له شکه چې په دې برخه کې هم کارتیاوي دوی به اقدام وکړي. ښاغلي خالد وویل
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمید. قوای امنیتی تان عالی قوت کاملا داره که از توطئه های دشمنا جلوگیری بکنه.
خغلی خالد دغه شان ویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. خغلی خالد دغه څرګندونې داسې محل کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره لا هم د افغانستان په 2 ولایتونو، پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان کې د معترضو کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي زبی سادات تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې پیلېدو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي. کمیسیون دا هم ویلي و چې تر اوسه په درویش ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې او په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار کې هم روانه ده چې ممکن د ورځې تر پایه، یعنی د شنبې د ورځې تر پایه به له دې ډلې په دوو نور ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ شي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و هیڅوک حق نه لري چې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړي. دغه وزارت د ویان رستیالی مروه مینی ازادي راډیو ته ویلي و چې مدني حرکتونه او مظاهرې د قانون په چوکاټ کې د هر افغان حق دی، خو دغه ملي بهیر په وړاندې د ناامنۍ ایجادولو ته به اجازه ورنه کړو.
بیا شمیرنه پیل سوې ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دغې ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد اوسي او د خلکو د نارامۍ لامل سي.
حال کې چې د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم د ښاغلي خالد د نننیو څرګندونو په خبرګون وايي سیاسي او دفاعي موضوعات سره بیل دي او باید مداخله ونه شي.
فکر کوم چې د خپل ذات کې د قانون سره په مخالفت او مغایرت کې واقع کیږي چې امنیتي سکتور په سیاسي مسایلو کې داخله شي. د قانون د وزارت په د دفاع په خپل صلاحیتونه د کار محدوده ټاکلې ده. امید چې سیاسي مسایل امنیتي سکتور او دفاعي سکتور د بحث موضوع نه وي.
اکرام صاحب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر یوا عالم نورستانی هم ازادي راډیو ته ویلي و کچیره دغه تحریمونه دغه شان روان وي دوی به په نورو لارو فکر وکړي، خو د نورو لارو په اړه نوموړي جزئیات نه ولور کړی چې نورې لارې څه دي. بله اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، عوام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیج باندې څوک لاس پوری کړي او د خلکو حرام ژوند له خطر سره مخ کې. په دې راپور کې تاسو دا هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد نن په یو خبري غونډه کې وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپل بطرفي ثابته کړه، دغه شان به د انتخاباتي ممکنه خطرونو مخه هم ونیسي او په خبرې لشکره پرته چې دا ورتیا هم لري. نور راپورونه هم لرو للکزان اورست.
ازادي راډیو لوونه تروو
او څام ورزو. تخار ولایت ته د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د غیر مسؤول وسلوالو لزیاتې دوه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې د غسونزو د لید کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمه دا راپور رسولی.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسؤول وسلوالو شتون تخاریان اندېښمن کړي. د تخار ولایت وسیدونکو په خار کې دیننه او پولیسوالو کې د جنایي جرمونو زیاتوالي او دغه راز د غیر مسؤول وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمایزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن وسیدونکو محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسؤول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو خار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سازمانی افته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اتحاف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمیزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسؤولو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سروي مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسؤول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوي او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاص شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل،
در مدت 8 ماه سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتمه میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو غلا او زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسؤولو وسلوالو د خلی سلاح کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با تفنگ و اسلحه
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سري ټوپکیان خلی سلاح شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لوري د غیر مسؤولو وسلوالو د خلی سلاح کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په همکارۍ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. د سوداګرۍ خونې د رهبری پلاوی غړي خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د سوداګرۍ د ستونزو په هواري خبرې کیږي.
د سارک هیوادونو کې کوم فرماګزاري مشترکه نشي تغیر به تفصیلات راشي او هغه معنی چې دوی په وړاندې باندې فرشي دي هغه باید هغه مملکتونه حل کړي چې د هیوادونو د همکارۍ باندې هغه مشکلات او پرابلمونه چې موجود دي هغه باید دغه شي.
په دغه ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازي وګډون کړی. د جنوبي آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک تیره غونډه په بوتان کې وه. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان یې په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحمدین حاجی اغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې نه دي کړې. نوموړي وویل تر هغه چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، ستونزمنه ده چې په سیمه کې سوداګري پراخه شي. په کابل کې سباندې 200 دنی عالمانو د مالیه په ورکړې ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې دنی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې باید د مالیه په ورکړه کې ځنډ ونه کړي او افغانستان د ځان بسیاینې په لور وزي. له بلې خوا د افغانستان د مالیه وزارت ویان شهبوز خان مسجدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دیني عالمانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې د دیني عالمانو دغه سپارښتنې به د دوی د کارونو په برخه کې د پام وړ مرستې وکړي. او نن د کابل په شهزاد سرای کې افغاني لزنی او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغاني نوي پوله، یو روپۍ یورو 80 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان 80 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغاني.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او هم یو نړیواله مسله، د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی دا هم د اوس سره د پراګ لستډیو وصل ده. فریبا جان، ستړي مشي ک پیل لدینه کوچه د امریکا د دې اقدام د دلیل پاړه څه ویل شوی؟
بلی من نه اکرام صاحب دا غوښتنه ظاهرا د ایران د حکومت د اقدام په خبرګون کې سوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. نو اوس امریکایي چارواکو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه چې تاسو نوم واخیستی فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخې بللې دی. دا همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپله له دغو ټولو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستلو ته دوام ورکوي. اکرم صاحب،
او د ټولو ایرانی چارواکو د اکاونټونو د بندیدو غوښتنه شوې ده کنه ځانګړي کسان یاد شي؟
بله، د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غوښتي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټونه بیرته فعال کړي نه وي. البته دا باید ویم چې په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو د بیو د زیاتېدو اعلان وکړ او د خلکو د غوسې او اعتراضونو سبب شو. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو بیه له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړ کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خوند په میاشت کې یوازې 8 لیټره پېټرول رانیولای شي. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې وویل چې د حکومت پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ او همدا مسله وایي چې خلک او هم د امریکا حکومت د علي خامنئي پر وړاندې داسې یو اقدام ته مخه کوي. دا باید ویم چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سې شنبې پر ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 28 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 116 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې د مرګ ژوبلو شمېره ښایي تر دې لا زیاته وي، ځکه د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. خو هغه څه چې ښکاره دي دا دي چې خلکو د حکومت د پریکړې په خبرګون کې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړی دی او په ډیرو شهرونو په ډیرو ځایونو کې دغه اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. بله،
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و. درنو اوریدونکو، چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه هغه غوښتنې په اړه معلومات درکول چې د ایران د حکومتي مشرانو د اکاونټونو د بندیدو په اړه باندې شوې ده. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته سر ورکار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې په ورځپاڼو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر او د امریکایي سناتورانو لوري د ولې لپاره د وی نوې لایحه په غیزو لیکنې او تفسیري خبرې کړي. نجی صافی مهم ټکی راټول کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پای ته رسولی چې له ډلې د 12 ولایتونو ټاکنیزې توکي مرکزي کمیسیون ته هم رسیدلی، خو په سرمقاله کې راغلي چې په 2 ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسیون چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالویش سره د ټاکنو پروسې ټول پړاونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقلې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یو ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد برخلیک ورسره تړلې په زور یرغمل کړي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پایل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تېرې شوې لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوی نه دی. د درغلی او تقلب خبره سپینه نشوه، لسوهنی و نه درېدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 5 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې 2 غړیو په ګډه داسې لایحه جوړه کړې چې له مخې د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو دا هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. په سرمقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلارې کې پر بشري حقوقو سربېره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې ازادۍ ته هم پام شوی او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې وروستۍ هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په 6 ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره د سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپل ژمنو باندې ولاړ دي او که نه. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلي د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام ورزو. هلمند ته په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړي. په دې ولایت کې یو دهقان د نږدې 2,500 لړمانو یو فارم جوړ کړی دی او په دې فارم کې هڅه کوي چې لړمان وروزي. هلمند چې یو کرنیز ولایت دی آهسته آهسته اوسیدونکي منظمو او میکانیزه فعالیتونو فارمونو ته مخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. زموږ همکار الیاس دایی همداسې یو فارم ته ورغلی دی او هلته یې دغه راپور چمتو کړی.
دا دود دی هیڅوک بی اجازه ری چا کور ته نسی ننوتلی، ځکه مو د پیر محمد د کور ستره رنګه دروازه ور وټکوله. داسې ښکاري چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پر روزنه بوخت دی، ځکه پیر محمد شنه خولی پر سر او سپینه چپنه اغوستې ده. په سپینو پلاستیکي بکسونو کې دا لړمان د کورونو او غارونو ترغې سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتلو یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ته ول لوی ارمان یې دا چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زمخ کې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم، نو مسلکی نه وم. بیا ولړم حالت می درسونه ویله داغه درسو څخه چپاری غسوم رالم خپل کار ته نیروشت ورکی او خپل کار نورم ان شاء الله مخ ته وړم. اوس په الحاله زما لړمان چې کم دي، یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کم. داسې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا داسې رشت ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې.
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي، خو ماته ول دا می شوق او علاقه ده. په دی واړه او زاړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ شوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري، ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دي برق او مځکه راکړي. موږ ته دي ډېره مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کړو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي انشاءالله که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي پاتره پکې ماته راجمع کوي ماته راټولي هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکړم حتی 1,000 نفره به زما سره په کار باندې مصروف وي.
پخوا خلک نه پوهېدل لړمان وژل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل، خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپم په ډول د ډیرو وړوکو څاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې 1 څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 18 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کېدای سي په 1 کال کې 18 میلیونه سي، چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کېدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 10,000 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 5,000 ډیر لړمان ساتل کېږي. زلمی الکو ازادي رادیو ټول د ورځې نبلیته دا صنعت پراختیا مومي
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي البته د نړیوال مارکیټ لري په داخل د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري نو بینان د دې یو کیلو زهر تقریبا په لس میلیونه او درې لکه ډالر باندې په پروش رسیږي یو بهترینه لار د عاید د چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي نو بینان سکتور خصوصي د کرنې او بلګولو عملداري ریاست تشویق ودی ته کې هغه کسان چې مخکې بې پیران کې مجرسي و دی الته د دې کاروبار سره بلدیا درلود هغه ودی ته تشویق کړ چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد شي
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینه دی ولړم قیمت چې په خوا به خلکو په بیرحمۍ وجهي 1500 افغانۍ ته لوړ کړی زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي محمد الیاسطیب د ازادي راډیو هلمند
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو په هلمند کې د لړمانو د روزنې د صنعت د ودې په اړه مو د الیاس دای راپور اوریدل په همدې سره زموږ دغه نیم سات لومړی نیم سات پای ته رسیږي راتلونکي نیم سات نور بس کې ونیځي خبرونه ته ځانګړی شوی دی